کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچا لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پراکې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملین روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولی دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وبخشي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20 کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی وړاندې د جزئیات تر سره شریکو په کندوز کې سویډن کمیټه یو زراعتي پروژه پیل کړي
ګورو چې یو سپیره دشته ده خو پاینده څلور بنزو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټول شنه
پروزګان کې د سیم کارتونو ستونزه
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته سیم کارت وړي
په خوست کې بیډنګ ډونګا د یو سلولس جوړو ودونه
څلور کول کې چې موږ کوښښ دا کړې ور وړې مینا وا
والا کوښښ دا هم ډېر واخې د و او تلاش کول کې چې کړې مې وا
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20 کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړی ده دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې پکې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نه کړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوې چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دا وعده استعمال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوای د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دیني مدرسه کې په ځانمرګ بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2001 کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په دولسم سن کې مثلا دولسم سن پونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقدرانو تغیبی راجی وی چه آیا دوی با مثلا آینده کال کم دو 50% جنو تا اجازه ورکوی یا نه ورکوی یا بیایی که ورکوی دن جنی بودی کمکی ده که دی خوب فارغانی نلری.
کله چه لمره زل طالبان واکمنان و بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان تراغلل، بیا یو لار جوړ کړل چې کومون جنو نه مکتبونه پاتیو لیغوینه امتحانونه واخیستل او یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړي، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته او بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ داس دغسې ستاندارد هېڅ بد نظر نه وو. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلي وو چې یو ځوان هلک خوده په چې دا اطلاني پوهنتون رئیس دی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی وو چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نوري دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
به حسب یو خدي کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او د شنشته او له هغه مری خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو لبیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستان وتلی دي، دغه خلاوه څرنګه ډکیش؟
نو یعنی ما چې خپل څوبره د مخ کوره د کابل د درې پهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو د ګړم د کابل پهنتون بیا په تخنیک او بیا یو نوی پهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا روایتانه د دین څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي چې مطلب کوالټي د کیفیت د نوی داسې اډیکیشن ځن پم چې څومره ماسر به وي.
له استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران او بوزیر مکولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلی کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفی ازادي روډي ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است په خاطر
دلته د باران او بو د زیرمه کول لپاره 15000 لختي یا غوچوري کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرما او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران او بو زیرما کول او تر څنګه د غره په لمن کې د پیسو او انجنیالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق ای پروژه هم چې پروژه
دلته د غره په لمن کې د انجو او پستی بوټي کینول کیږي ترڅو د سیلابونو دراوتلو مخه ونیسي او شاړې زمکه په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې به د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادي روډي ته وویل
کاندې بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څه ناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسو نن ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو په آینده څلور پنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلق به د دې حاصل څخه استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم څلوېښت کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و. بس اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسول وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمیر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کو. د روزګان اوسیدونکو وای د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د ورزګان ولایت په مرکز ترینکول شار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سي مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د ارزګان د دیراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ مینن څو ورځې نو راغلی یم، اته ورځې دا نه ورځې تقریبا دا اته ورځې راغلی یم. خلک ډېر ولاړ دي، رش و کش ډېر دی، اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر ورور په چپلاخه هم وویل چې دا یو غټه بې عزتي ده، دا باید نه وای سوی.
دا وایسته والله راځي، هغه وایسته والله راځي، هغه وایسته والله راځي، ورځې چې مې کار ته وړي
شرکت یې ډېر کې یادي دا ډېر کې، نو چې کار وسي نو موږ دا څلورمه پنځمه ده چې ناست
د افغان بي سیم د سیمې کارتونو د خرڅلاو دا شرکت په ترینکوټ ښار کې په یوه کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمې کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړې. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
راځي پنځمه میاشت دلته شګې مدتکان مخه ناسي مټوګه تا په سړک ما به ولاړې ته سارا خلک چې وسه دی وسره خو چې وای په وخت په مختصر معلومه کړی و شل کاس دی بالات وسه د خپل ټکاناري سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټل نه وځي ولاړې ولاړې تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره لري سړي هغه کوټل سره نه وځي.
بلخوا بیا دغلته د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني خو وايي ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستوي اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرستیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنی مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولې زو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخه کولو بډاډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همداراز ویلي چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جګپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
له خبرونو ور اخوا نړیوالو چاپي خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. فريده سیال کتن اورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبه ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبه ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو. ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانه په ټکو دا پیخه داسې محل رامنځته شو چې خلک د مسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جمعه ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسانو ټپیان شوي دي. د روان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیخیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پخوانیز مرکز چاودنه شوې وه چې 53 کسانو له ډلې 46 نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حملې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوي چاپ ګارډین رسپانډ پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخسته ده. رسپانډ د اتلس کلنی وحیدی ونزور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کې خودل شي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبره به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بله قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. رسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سوله ییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګ د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلي ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویشت دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنې کې او همدارنګه په ټولنې کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي په اړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بي پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلې زوډونه تر سره شول. په امانی لوبغالي کې د دې ډلې زواده په مراسمو کې شاوخوا 15000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستي ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابع کونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوی وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه ودونه نشوي کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د یو سل لسو ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 120 لک افغانۍ هم بخیلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصادي کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لسو جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسرو پورې تر بالشتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطی ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غړو پورې تر ورجو پورې او هر ناوی ته 15 جوړې کالی تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوی د زوم تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوی زوم د ضرورت وړ مواد چې دی یا د کور د استفاده سامان چې دی امور کړی.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلې زواده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 130 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 130 دانې دوه کسي توشکې شامل دي، 130 دانې دوه کسي کمپلې شامل دي او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزه ورسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کله کې چې موږ کوژدا کړي وروړې مینه وا دغه سیلاب ته موږ ډیره مننه کوو. دومره سره لاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پر خوري کړي د دلته د موږ مصرفونه وکړل ټول مساره پار څه درته پرې کړل
والا کوژدا هم ډیر واقع دي وو ته لاس کو د کې چې کړم وا بیا د پیسو اقتصاد نه و بس ډیر ته نه خشول یو هر وخت د وې ته کوزګه چې موږ ژوند جوړو موږ ژوند سره سیف کړو.
کڅه هم شاو خو یو کلمخ کې په خوست کې د قومي مخاورو یوستر غونډه پری کړه کړی و چې په دې ولایت کې به د خزو ولور د نیم لک افغانۍ وي خو تر اوسه ور باندې پر عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپل خبرو کې د ډلې زواده د ګډونوالو لاره ل خلکو وختل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکي او د په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنې کې ستونزې پیدا کوي مخونی سي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څوره رسیدلې پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. ځان ور الحق ته زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو نه پولاړو د کلی مال اسلامي امارات ل بورپور او چارواکو زو پښتنه دا چې موږ دی ولسوالي ته خامخای او تنبا ورکړسي دا تنبا د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تنبا په ټولو ولسوالي کې یو تنبا لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ دوست نژاد نصر پراڑی کیما اسما د آزادی ریڈیو څخه دا غوښتنه د دلما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسیا دا طالبان د غنم چخل وګدامو ته چولی د غنم د جیر تر جیر راو باسي چې د غنم د به راښه د سج هر څو کرانې سه وس په غنم من په وس پاته سو کالداري دي نو ډیر خران خلق سج د غنم نصر نولای
دا د اسلامي امارات لخوا ډېر یو ښه یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس خوندې او ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دی وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نم لارې خلاص شي او افغانستان ته داسې سامانونه جاری وسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان زکه خوشاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دولس بجو دیرش دقیقې دی. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو کال مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه کړي وو غوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه پسله تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. او روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وې. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده.
یا د ژوند شتمنۍ
په دې هله چې له بشپړې روغتیا برخمنو سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن پر رواني روغتیا رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو کډوالۍ بې وزلی او نور ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي سیاسي او بشري ناوړه وضعیت د ستونزو لا زیاتې کړي دي. په تیر خزي او ماشومان چې د نارینه په نسبت زیان غالي بلل کېږي ډېر اغیزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمای زیات لخبګان استراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره ورستی یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاری بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوګه او بي وزلي په هیواد کې زیاته شوی او خلک تر ډیره خپل راتلونکو مبهمه بولي. ډیرو خزو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بي وزلي واکمنې دو سره خپل دندې له لاسه ورکړي او ډیره غنجونه چې متوسط او ثانوي زده کړو منه کړی شوی دي، دغه وضعیت پر روان ناوړه اغیز کړی دی. کته هم د دې خبرې معلومه ول چې څومره کسان په پوسټ وخت کې په افغانستان کې پر رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کیږي اختوي. ګران خبره ده خو له زینو کورونو او نړیوالو معتبرو سرویګانو خی د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروي کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیواله ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړي و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 95 نمرې ورکړل شوي او په نړۍ کې د سروي شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوی دي. د دغه سروې لمخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډیر اندېښمن دي، څلور اویا سلنو تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېښ سلنو ځانونه ډیر غمجن بلل دي. ګالوپ ویل لکه چې د ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه تمو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مړی تاسو ته او بعد دې
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کلمړی اوریدونکو ته وایي چې رواني روغتیا څه ته وایي؟
مننه نورې سه محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي، هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي: چې خپل وړتیا وپیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي، او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې، او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي. دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
ستاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړه، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آئینی واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان مؤثر نه بولي، فکر کوي چې د هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړي دي؟ مده بیلګه په توګه، ډېر کسان بیکار دي، ډېر کسان لکاره منه کړی شوی دي. دغه راز مخکې مقدمه کې یادونه وکړه چې ډېر نجونې زده کړو به برخه شوی دي، آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړي ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د مستله خوا چې افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابيږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس تشوي ده، بلکې د پخوانه تلفزيونه تقریبا زمونږ هیواد بعد مرغه تلویح کال جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه او اوس هم مشکل ستونزې سره مخامخ یو. سره د دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بل ستونزه چې دغه د فقر سره اوس خلک په لاس ګروان دي. دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د روانینو نظر متضرر شوی ده، او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعده وي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدیدې لپاره د پښتنه وکړه او وروسته به په دې باندې ډېری خبرې وکړو، خو کرا شو د رواني ستونزو ته رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال رواني ستونزو سکولري هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځنی په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک د سي بعض اصطلاحات ورته کوي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یو سوندو ورته کړل شي. مثلا یو منفي کلمه چې هغه د لیونی کلمه ده، یا په دری کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیسي کې ورته مادنس وایي، دا استعمال کی. خو په عمومي صورت باندې د رواني ستونزو کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم استخدام شوی دی چې د اختلالات وایي، او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي، او یاد دې د ورځني ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي، او یا دغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه کول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوي دي، چې دغه تفصیل به شاید دې پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. و دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه هغه بے برخې کی، او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې، او کورنۍ ته او خپل ټولنه ته مؤثر واقع نشي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان درکولی شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپل ستونزه باندې پیږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما د ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډپریشن نښې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزه ولري، ویریږي، ناراحته وي، همیشه فکر مختلف وي، همیشه تمرکز خراب وي. او دغه کسان به پوهېږي چې زه یوه ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بله ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پوهېږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه شي چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه ډیلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات ورته وایي. سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده چې دا هغه ناروغۍ دي چې بیا کس په دې نه پوهېږي چې زه ناروغ یم. نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کېږي او دوی ویل کېږي ډاکټران ته تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او درملنه ورته وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولئ؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې په رواني ستونزې په هکله باندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هوس هم شته. موږ یمنه په هیواد کې هسته وو، ماته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنی دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کیږي او نه تداوي کیږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناک ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده جوړیږي نو خطرناک تیار کوي. درېیم چې عام خلک دا غلط تصور لري، دا وایي چې کچېره رواني ستونزه څوک ولري او دوا اخري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا دوا بسته کیږي. نو دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه که دوا اخرم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره دوا به تر کله اخرم. دا درې وړ تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا دوه ستونزې دي. یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا دوی ته شرم ښکاري. هیڅوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپله پټوي، نو هم د کورنۍ نه پټوي، هم کورنۍ نه غواړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګانې یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته وي هغه پټوي. دویم غټه ستونزه په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم ستاسو هغه تعصب یا ډسکریمینیشن د مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. تبای خبر ده کوم تاسو وینئ یو کس شکر مرز ولري نو هغه تر پایه پورې هغه دوا ته ضرورت لري. هغه ته دوا هم خستل کیږي، هر امیاش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیاش ته غته فالو اپ تستونه کیږي. ول متاسفانه کچیر یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي، نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه یو ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوزي. سره دې چې دا ستونزې کچیر کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي هغه ان شاء الله ډیر څه تداوي کوي او ښه ځای کې مرادي.
یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته باور ورکو روسبه بیا هم په دې باندې خبري وکړو. ځینې پښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم پیرنه واچوي. بلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د څو کول کوم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم استاد، تاسو درانه مرمته سلامونه کیلو لاندې کوم دلال میدان ورکول.
بلې خبرونه ته خره غلاست. موضوع موریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه د کومه پښتنه لري تر مهرباني
ډاکټر صاحب مې د ماده د کلمز له دې په قید او د سردار د مګر کله او زموږ مې د په قید کې کله د غال مغال د ماشومان د ډیر بد را باندې لګي او بل پښتنه مې دغه د ډاکټر صاحب ته له موضوع نه خو د سیستم لري مې خو ښه د ما ولا کوي زه د پدغه خو د مودر ذاتي شاخه د کوم د دفتنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تا نه کې نو کدي دې کوم وغه مشوره چي وارو د غبره کې غدوه پښتنه مې ویل زره ته جواب وکړم. نه نه
مننه کور ودان مهرباني سو کول کوم زموږ تماس نیولای.
وعليكم السلام زابل ولایت سمع علیکم ولي در
بل خبرونه ته خره لاس پختنه لری له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
قربان سم پختنه می داد ز دلته مدرسه کې استاد ما وکړه سه ډیر خوښنه کیږم بر سر می داد کې راو سه دغه سم خوښنه سم بدن می ډیر ریج دي دا څه حساب.
بله مننه ډاکټر صاحب پختنه مو اوریدله.
بله بله مو اوریدله. نو له ستونزې سره لري کوم څنګه؟
نو رم دا خاص سترګې می توري پر سر من ډیر درکې ریزر خوښنه کیږم داسې دا ډیر ستونزې.
سمه ده مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده مهرباني. څوک کول کوم زی؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخاوني څه کومه لارې دي؟
څوک او لکه زما ټلیفون کړی ده
صبر خوښ نه
ډاکټر صاحب مهرباني لارځي چې پیلوي
مننه کور ودان د غورونو سیاو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و دوی ته زه دا وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دا نه پکې موجود وي دا به د کوشش کې چې بده دې کوم ستونزه موجوده ده وای ډاکټر ته مراجعه وکړي بده دې سوال نه حل کیږي کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي کله چې یو غیر معقول دایمي نه خوښي ولري یا مکرر به خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري بیمینیتوب ولري یعنی احساس د بیمینیتوب وکړي او یا ځوان کې د آرام وي او غوسه کېدل بهرته پښیمانه شي چې کله غوسه شي بهرته پښیمانه شي او دایمي ویره ولري دردونه شکایت وکړي د غیر نامعلوم دردونه نه او خصوصا فزانه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې توسخ ولای کوي او د کوچنیان نشي زغمای کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي نو دوی د مراجعه وکړي ډاکټر ته مند یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزې نه متضرر ده او باید د خپل درملنه وکړي لکه په دغه ولادت نه او د زابل نه د ورو کړل چې استاد ده په خوشنه کېږم نو طبيعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي د ما دوی ته توصيه ده چې دوی کوشش تا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره وایي او ډاکټر نه باید وخت وګوري دا مهمه خبره ده د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غو نه دي چې فقط دوه پښتني وشه او د دوه پښتنه مقابله ته تر دوا ولي کې او اطمینان ده دوی ولاړ شي بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت وکړ ده تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته وخت کیږي او مریض سم مناسب امداد شي باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرم نه کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي دا مهمه خبره ده بل دا کوم ورو چې ورنګ نه بل پښتنه کړو د بل مسلک موضوع ده هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جوړی ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي شاید ستوند یې ماشوم حل شي بل پښتنه چې کړه هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونی سو هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخ څون داخلي موضوع د مقدمه دوباره ته بحث کو به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدید کو تر څو بیا دا اخته د خبرې پیل
ډیپریشن کوم حالت دی هغه جوړ خپګان
بله بله ډیپریشن خو یو جوړ خپګان امر دی کنه تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې اوس په نړۍ کې راغلي دا و نړۍ ترې رانځوري او د WHO د سره په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینې هم لري او زیات خلک د متضرر دي چې هم ډیپریشن ده چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري ولې اکثرا هغه کچات په لکه چې دی وی ژوند په دویمه او دریمه لکه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخ کوي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده یو کس خفګان ولري دوامدار خفګان زړتنګواله ولري خوب مختلفي همیشه د خستګي احساس کوي د بینرژي احساس کوي احساس د ګناه او احساس د کموالي په ټولنه کې کوي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشي یا د ځان وژنې افکار پیدا کوي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي نو ځکه دوی په دې ناروغي اخته دي
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست خی ساده وي اما د یو عادي وګړي لپاره د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي ځکه چې دغه رواني ستونزې رواني ناروغي او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډیر سره تړلې دي که څه هم په ټولو کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډیر زیاتې وي او په چا کې ډیر کمې وي انسان چې په ورځني ژوند کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي ناخوالي ویني د خلکو بد وضعیت ګوري راتلونکو مبهمه بولي نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي دغه تفکیک کېدلای شي په ساده ژبه کې وایو یو څه کولای شي چې وایي زه په کوم حد کې يم یعنی د دې التیا پیدا شي چې د یو روان شناسي روان پوته ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي
نو رئیس محترم محمد خپل کې هم تاسو تعریف کوي او دا ډیره مهمه خبره بیا هم ده زه چې کله پنځون کې درس ورکوم او یا په دینو رسنې کې د رواني ستونزې تشکیکو منوهاري وبزنګ وای او یا هم ماته اجازه مکه د ستونزې او حتی چې کله ماته دین په پیوازنه په واسطه باندې ناروغان راولي
نو ما نه دا پښتنه کوي چې راشته تاسو څخه کوم هم کې همشته او دسته نه ده بیا هم زه تعریف تکراروم کله چې یو کس خپل ورکه او پیژني او د روزمره چسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو طبيعي خبر د متاثر ژوند اجتماعي ژوند ده کورنۍ کې هم او تر خپل واقع کیږي خو بل اخره د حل کیږي په ټولنه کې هم کیږي د کار په ځای کې هم کیږي او ورونو سره هم کیږي په وظیفه کې هم کیږي نو کله چې دغه څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه څه نایده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي چې دا عادي خبره حل لاره لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي دغه کس د رواني ستونزو نه دا غدا منتفي دی نه رواني ستونزې نه لري نو دا مهمه خبره هم ده ځکه داسې هیوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلم او بیا دی وای چې ولا دنه ما کیسه زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم نه دا ما د تعریف کې ویل تعریف په هغه کې محتویات کې انده خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کیږو ولې د سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت کوي او هغه سټرسونه نایده نیسو او بیا سټرسونو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو خو یو څوک چې کچره د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت و نه خوده لشي او دغه مقابله کې دوامدار خوښ نه سي دوامدار ویره ولري او یا هم دغه متاثر کی ژوند متاثر کی یا دغه کس متاثر دی رواني ستوند نه یا ستوند خه مقاله
مننه ډاکټر صاحب کور ودان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم زما هو د سی پختران د چ مثال دلته هو یو سر ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمی دی را دا کنه
بله
زه خپل مشکل ویم کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وای چې تاسو ته یو تکلیف لري یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش میو وس یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی سنځی لارم نو آر بخش کې به مشکلات هم ولرم آیا زه په دوی خشم چې زما سنځه حل نشي
بله بل اوریدونکو هم د مهرباني دی ازادي ډېر روغتي خبرونه ده مهرباني
خاکسار يم لو پکتیان او ریسر د څو تاسو سلامونه زه خپل د یو کور سرپرست یم د چې چل د سماته ژوند کې بیکاری نه ده کړی او کله چې زه بیکار شم کور حتی د یو تشویش اندیش نه را سره پیدا شي حتی د شپې خوب نه تکتیږي خوب نه راځي دا یو نو د ما دا چې واغه به چې په افغانستان کې د ازات لامل شي زه وینم د بیکاری دا وډورې دل زارو کې فشارونه کې اکثره خلک بیکار دي هغه ته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي په دې کارن چې څوک مثلا مخنیوي پاره باندې هغه چې په ډالر پرتو سم چې په چا ځان مصرف او مشغول په خپل خپل او په دې باندې ساتل دا هغه دمر په ناروغۍ باندې نه داسته شوی
بله
او څنګه خبر مې دا کوله چې په افغانستان کې د یو فلم کې څوک چې وزنانې یاد پور سرپرست په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي دا نور دا چې دا د اسمنام نور کوي چې خدای آ کار به خدای آسان کې آ کار به
bale bale
یته په تاسو هم خلک لا نور ستوند مشکلات ورته اجازه دی
مننه
تاسو باندې دا ستوند د معلومات
مننه یو بل اوریدونکو هم دی
جما خدغه پختہ را ډاکټر فرنا نوري صاحب بنا سه دا وسنې ټولنه خو سه کما مونږ ویلو په دی وو کلو باندو سه بل دا پلارونه مور او پلار په ناروغي باندې اخته یې کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دغه څومره ګول لدی په دې نارو
بله
بله دا کاول دې کنه
مخکې
خپل دینو شیخ مطلب دې خو په عالم چپا کې دې ماته شنو هغه
ماشومان همدر صاحب پوښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب رڼا واچوله کورونې تاریخواله هم دغه رواني دستونزو زیګنده د افغانستان کې ټول ډاکټر صاحب مهرباني له هر ځې تاسو پیلوي
ما نو سه محترم لومړی پوښتنه خو د عبدالرحمن خان وا ډیر مهمه خبره نیوکله معلولیت معلولیت هم دغه سونز ده چې یا هر فاکتور ده چې د رواني سونزو ته زمينه مسایله پیدا ځکه چې همدا معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاس معلولی یا په خیر لمزته دی یا سترګې نابیناوي او یا هم خولې باندې خبرې نشي کولای دا ټول عملیات ده چې یو کس نوړتیا اخلي کله چې یو کس نوړتیا واخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړي نو دا کسان د پټولنه کې یو کسان ترڅوي یا ټولنه کې خپل ځان منځوي احساسي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر راندوري چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي
دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی به په دې ستونزو نه بهران جوړي. دا یو خبره. طبیعي خبره دوی ته خو دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه بهران جوړي. دوی که چیرې دا شی موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره هم دا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره، او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی و چې زه د کور سرپرست یم او بیکار یم، او د بیکاري له وجې نه مې خوب تختي. طبیعي خبره ده چې بیکاري خپله د ټولو ستونزو رنځ ده، او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنځ جوړي، او اساسي فکتور ده هغه بیکاري ده. همدغه بیکاري ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسي ټولنه کې، همدا بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسوي، همدا بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کیږي. نو دوی ویل چې زما خوب تختي، ولې دې خوب تختي؟ ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کیږي، او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډیر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ځکه ځان مصروف کی، ځکه له بیکاری نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی وو تهدید او توهین خبره، الله هم درته دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر رسیږي. په دغه وخت کې که چیرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځ ته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي، په ټولنه کې دا همیشه د یو ډارن کس وي، یو دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي. نو د ما د مور و پلارو نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کیږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کی، او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کی. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي، یا یو بدماش ماشوم راځي، یا یو ولګاز ماشوم راځي، او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ته یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووای مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دواې د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنځ وړي، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، رواني ستونزو متخصص ته. دویم، په خپل سر باندې دوا نه مخوري. دوم، کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزو نه کوم کس په هاد شکل باندې د رواني ستونزو رنځ وړي، نو دا فتن تاسو ملانه ته موري متاسفانه چې وګوي دا ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامو کوم کسان چې تعویزګر دي، وګوي دا ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای، او بل اخر دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بنا ان بهتره ده چې تاسو دی یو رواني متخصص ته او یو د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوزئ. درې ماده دي ناروغي او د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ ته او ترخوالې سومره که اقتصاد هم خرابي او سومره مشکلات هم لرو، باید کورنۍ ته او ترخوالې کم کو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډیر مزات متضرر دي. دریم، ښه خوب وکړي. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره کته د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده. که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو، نو ټولنه ته به ښه واقع شو او مؤثره واقع شو او ښه کار به وکړي. بله خبره هم ده چې بېعدالتي او د ناانډولتوب نه کوشش وکړو چې مخنیوی وکړو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاري نه زیات شکایت مه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، که چیرې کم عواید هم ولري، ځان مصروفه کوي. له بیکاري نه چې مطلق به کار شي په کور کې نه او یا دی خو یې خوږي هغه به تاسو ډیر ستونزمن تمام شي نسبت دې چې تاسو پوره کې لاسته په 15 په ګټه به موثر زه تمام
کور ودان ډاکټر صاحب د رواني ناروغي متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ قدرمن اوریدونکو تاسو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون نه وکړ
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکونم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې